درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسیم نه کیږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سر وده کوي، وجود یې وده نه کوي، یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې د دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پردي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي، چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پخې کړه کړي. دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په داسې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي، او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوچ را شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړه، دغه ماشومان چې اوس مثال له مور داس پیدا شوی چې دوی یو ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا د عامه اصطلاح، اگرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغه ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولی خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې دوی تجاوز وکړي. دا دی یو. په داسې په نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشاره ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمي وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروي لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکم چې زنه مایند پلونه دي تر اغلې د چخدای نو د دینم خلاص کی. په داسې د غړې ستر بوج دی، یو خود یو مور پایس باندې کوي، او سړی د مور دیده یا لسترګ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګوري، هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحر رانه وړی د دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دې بیرته راوړی، که احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خوم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اخلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندې او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي، او هغې د پالن لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وسط او دا درنونه غورځي، دا ځان درنونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په چاړه ځان ونه داسې.
داسې مهال چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینی یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټوله نه روانشناسان دي، نه معلمان دي، او نور ورجانه د دې د تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه، یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زېږېدلی، دا افغان دی، په هر حالت کې چې که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی، او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، د لویانو د کنوانسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم د خبره راپورته کړي، چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بیل هازه، یا امور نشي کولای چې سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهم میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي، د هغه رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون روغتون دا ونه لري او پاین زمان کې د نږدې خپلوان او هغه په اصطلاح ودونه می چې په ګروپ او په بینه کې زنه هغه وي په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي. دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي. د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای، دا باید په هر ځون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي، راجستري کې او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو وار ورځي، که په میاشت یو وار ورځي، د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی. حتی که دوی د غېږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي. بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یوځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل، څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلو و دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لبنیانو کور یا د لبنیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤل دي، د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د مخکې د دې نه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لري، دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي که چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زېږېدلی دی، چیرته اوسي. دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي په ولایاتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي. هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډیر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت لره پرتو سیمو کې ممکن ډیر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د په امتحاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په غږ شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاهد یو افغان یم چې د موږ سره کار کوي، څلور زامنې چې یو دیارلس، څوارلس، شپاړس، اوولس کلن و، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو، که موږ نه وو د دې خدمت به سوی کوي، په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړ کیږي، ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړ، بل هېواد کې، بالاخره یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو، په میاشت کې ور ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین دی میندې او پلرونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی دپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې همالته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل راځه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رخت یا ټوټه څه وخت رامنځته شوه؟
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډېر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې، چې اول دا خالي د پشم نه جوړېدله.
او افغانستان ته له کومو هیوادونو څخه رخت یا ټوټه راځي؟
دا په خاص راتله تنها جاپان بود، نور دولتونه مال دلته نه راتله، هغه ټول درې متره و غټه ټوټه نه درلوده.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د رخت تاریخ ته ورګرځو، بیا ارزښت وښیو او د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، لومړنیو انسانانو د حیواناتو له پوستکو، چرم، د ونو له پاڼو او داسې نورو شیانو څخه د ځان د پټولو او دا چې له محیطي خطرونو څخه خپل بدن خوندي کړي جامې جوړولې. د وخت په تیریدلو سره یې پام شو چې دوی کولی شي له پاشم، ابریشم او نخي تورونو څخه رخت ووبي. په پیل کې د رخت د ووبدلو لپاره وسایل ډیر عادي او لومړني وو. وروسته چې پرمختللي ماشینونه رامنځته شول، په لږ وخت کې به ډیر رخت جوړوو. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د لومړي ځل لپاره څه وخت رخت جوړ شو او د جوړولو طریقه یې څه ډول وه، د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خان جان الکوزي څخه مو پوښتلی دي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډېر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې، چې اول دا خالی د پشم نه جوړېدل، مالونه د وړۍ او د وجغونو نه جوړېدل، دا غیر وروسته بیا دا انتقال شول پنبې ته، خپله پنبا یا مالوچ چې اوس ورته مالوچ وي دې ته انتقال شول. او همدارنګه بیا اریانا یو ډېر لوی تمدن هاته، د یونان د تمدن په مقابل کې ولاړو، د مصر د تمدن په مقابل کې ولاړو.
درخت یا ټوټې له جوړېدل وروسته داسې منظم مارکیټونه او دوکانونه نه وو لکه اوس چې جوړ دي. سوداګرو برخت په شاک کړی و، لری مزل نه وهل، کلی په کلی ګرځېدل. کله به چې میرمنو او انجونو د دوی نارې واورېدلې، له کورونو څخه راوتلې، د سوداګر چارچاپېره کېناستلې او د خپلې خوښې رخت یې ورنه اخیسته. سمی اولا چې له پلار نیکه څخه د رخت خرڅولو کسب ورپاتې دی، وایي اوس هم په لرو پرتو سیمو کې سوداګر کور په کور ګرځي او رخت خرڅوي. نوموړی د رختونو دوکان لري، ورسره غږېدلی یم، ورته غوږ شئ.
څوک چې دوکان نه لري نو بیا د دوکاندار نه ټکی راواخلي، بیا په شا